السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مخ ته وړي. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت ویلي طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په وروستي سفر کې ترلاسه شوې ده. د 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویم ځل دی چې نیمه پای لوبې ته وځي. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخ شوی و چې هغه نیمه پای لوبه بایلو ده. سږ کال چې نړیوال جام په کرابیان کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپا نیوګینی او سریلانکا ټیمونو ته ماته ورکړې ده. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حسي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ایتلاف له کلونو راهیسې د حسي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د جرمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ و درس نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 درس و زیاتوالی په ګوته کوي. په پکن کې د روان جرمني اولمپیک د کمیټې مسؤل چارواکو بیګا وویل چې په نوې و درس مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رسیدلي کسان دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 70 ترهګر د محاربې لیکو ایستلي دي. اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11.5.
خبرونه او د هوا حالات مو واوریدل. د خبری مجلې په پاته برخه کې دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپي رسنۍ خپرېږي. خپلواکې رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کېږي.
ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
زه حاضر یم حساب ته سیار ته ما سره حساب کوي. زما ګیلم دا داسې زما کور څه ګناه کړی دسې دوی سوځي.
او تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. څومره ورته چمتو دي؟
د افغانستان لوبډلې په نړیوال جام کې د سترو لوبډلو د ماتې باعث ګرځي. د اتلولیو د جام د پورته کېدو تبصرې پرې کیږي.
هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځو د خپرونې د سر موضوع ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایی دوه کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي، مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کېږي چې طالبانو په بند کې ساتلی. طالبانو بیا د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریج سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامي انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تختول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوي د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته یې ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمینه برابره کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنی نه دی چې ګنې د مارک په خوشي کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پرارا پرانیزي.
اپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. شنونکی شفیق همدم وایي داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د آزادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداني دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د ښاغلي مارک د آزادېدو په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راديو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې 80% ماشومان روغتیاي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم ډیره شوې چې ورسره یو شمیر ماشومان مړه شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بېوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شوم رزګي ګروختون ګروختون ګرځم چې د ماشومان درملنې لپاره کوم ګروختون تخفیف راکړي خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته پته مایم وګورم چې څه وکړي.
رحیم د سینه بغل لور ترڅنګ په اوبو سوځېدلې زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال 80% افغان ماشومان د ناسم کورنۍ اقتصاد له امله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه سوې ده. د دغې ادارې معلومات ښیي چې په 13 دسمبر میاشت کې 15 ماشومان له سینه بغله او 40 د خوارځواکۍ له امله مړه سوي دي. د راپور کې ویل سوي افغانستان کې 15 روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل سوي چې د کارکوونکو او روغتیا پالانو معاشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لوري د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بېوزله سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې له 2 ځنډ وروسته طالبان وایي چې د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټول د پخوا په شان چاپیږي. دوی وایي چې خپلواکو رسنیو ته هم د چاپ اجازه ورکړې، خو د خپلواکو رسنیو ځینې مسؤلان وایي چې د طالبانو لخوا د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي.
مونږ کوشش وکړو چې پخوا غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د هشت صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښ یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څومره سکي دولتي اخبارونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسمنټ د موږ خلکو کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی بیا ستونزه نشته ورته. د رسنو قانون څخه کوم مخکې وغه مرول اجرا ده د هغو چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه د پکې محفوظ وي. ستونزه نه سره لرو او د چاپي موږ معنی نه یو او سرسپان نستم موجوده د سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ماخامنه خبری مجله ته غوږ یی د افغانستان د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استازي ادعا کوي چې کورته طالبانو اور اچولې، خو طالبان بیا دا پیښه له شخصي دښمنۍ سره تړي.
زه نه کوم خیانم، نه غاصبم، نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو د استازي نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلی محبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ویډیوګانو په لیکلو سره ادعا کړې چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې وخو یوه لور یې په کور کې وه چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې وه چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دینی کتابونه هم سوځېدلي دي.
موږ دغلی په کډه شوي کابل کې اوسېږو، ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم، ولې تېښته کوم؟ زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته، هر څوک ما سره حساب کوي. خو دا چې زما کور سوځول کېږي، زما ګیلم دا داسې، زه خو زما جرم سو، زما که زه مجرم یم خو زه کابل کې یم، اوسېږم، راځئ چې ما سره حساب سره وکړو. نو زما کور څه ګناه کړی دسې دوی سوځي؟
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دیني کتابونو اور اخیستی. خود طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د شخصي خصومت له امله شوي. د نوموړي په خبره کسانی معلوم او تعقیب دي.
هغه کوم شخصي خصومت درلود؟ بیا دې په کور کې نو دښمنان ورغلي کړل د کور ته وراچول، کسانی معلوم دي دښمني هغه هم تعقیب دي.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپله ادعا ولاړ دی او وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهدالله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
له 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغان لوبډله دویم وار نیمه پایلوبه ده. دا چې د افغانستان لوبډلې څخه چمتووالی نیولی، همکار مې د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول فرید هوتک سره مرکه کړې.
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې به په نیمه پیلوبه کې ټاکل شوی سبا له انګلستان سره د لوبو ډګر ته وځي. افغان لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او تمه دا ده چې انشاءالله د انګلستان پر وړاندې به هم خلاص راوړنه ولري.
اوتک صاحب د سریلانکا د لوبډلې ګټل د افغان لوبغاړو لپاره سخت وه، نو انګلینډ لوبډلې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلې، هو، سریلانکا یو پیاوړې لوبډله وه د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې، خو خوشبختانه افغان لوبډلې ورته ماتې ورکړله او ویشو کوله چې له هغې وروسته نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي. د انګلستان لپاره هم افغان لوبډلې له څو ورځو را په دې خوا په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او انشاءالله چې د یو ښه او منظم پلان له مخې به د انګلستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ولاړ شي تر څو هلته ښه نتیجه ولري.
که چیرې افغان لوبډله نیمه پایلو به وګټي، په فاینل کې به یا له هند او یا هم له استرالیا سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې د دغه لوبډلو سره به هم افغان لوبډله لکه څنګه چې تر اوسه لوبېدلې ښه لوبېدلې له هغوی سره به هم همداسې ولوبېږي؟
پخوا به د افغانستان ګډون په نړیوالو اتلولیو کې د افغانانو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېده او نړیوالو به په دې تبصره کوله چې افغانستان په څېر یوې لوبډلې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي یا په نړیوال جام کې لوبېږي، خو نن هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان لوبډلې په نړیوال جام کې د سترو لوبډلو د ماتې باعث ګرځي او همداشانتې د اتلولیو د جام د پورته کېدو تبصرې پرې کېږي. نو انشاءالله چې لوبډله پوره تیاری لري، یو ډېره ښه لوبډله د افغانستان او وبه شي کړی چې د انګلستان پر وړاندې په نیمه پیلوبه کې ښه ولوبېږي او که خدای کړي ول نیمه پیلوبه کې بریا ترلاسه شوه په پیلوبه کې به هم د افغانستان لوبډله تاسو وګورئ او هلته به هم انشاءالله ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکو چې د افغان 19 کلن پر چمتووالي خبرې کولې، دغه 19 کلن سبا د کابل په وخت 5:30 بجې له انګلستان سره نیمه پایلوبه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې په روسیا او چین کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. په چین کې د کورونا د پیښو راپور داسې مهال ورکول سوی چې دغلته د چین یا د پیکینګ ژمنی اولمپیک هم ترسره کیږي او چمتووالی ورته روان دی. تفصیل له احمد تکل نورو چې دا مهال راسره په سټوډیو کې دی.
مننه لودین صاحب. روسی چارواکو نن د 13 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ له 1,00,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. د کورونا د وبا له پایله دا په روسیا کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. د روسیې روغتیایي چارواکو همدارس په 13 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د 421 کسانو د مړینې خبر ورکړی. بلخوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 زیاتوالی ښیي. په پیکینګ کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو 10 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنۍ لوبې د لوبغاړو، کارکوونکو او رسنیو لپاره د ډېرو سختو روغتیايي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي، داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا ساتل کیږي. ورزشکاران او نور کارکوونکي باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو تستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
مخامنه خبری مجله اوري اوریدونکو، اوس هم وار دي ته رسیدلی چې مایک می خپل همکار احمد تکل ته وسپارم د دغه مخامنه خبری مجله په پاته برخه کې له تکل سپ سره ملتیا وکي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د خبرونې د برخې ته مهرکلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاسپورت په اخیستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګاه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په اخیستو کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 1500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چارې روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږد کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکي شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورت ریاست مخې ته ناستې څو پاسپورټونه ترلاسه کړي، خوایي نه دي توانېدلي. له ډلې دو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل:
غوښتنه مې دغه ده چې څه کار مخته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ زخپل ماول زخپل ځان ته تیارې ومه، تقریبا د یو میاشت کېږي زه هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کړم، خو دلته بیروبار ډېر دی، کار مسوس دی، کار ډېر کرار روان دی. نو د یو میاشت شاوخوا کېږي زه هره ورځ راځم او ځم، راځم او ځم، بس دغه پاسپورت ته ناست یم او پاسپورت کار مونه کېږي. لامل یې خو دغه دی چې دلته په پاسپورت ریاست کې دلته کارونه یو لامل یې دا چې دلته کار هغه کارکوونکي چې هغه سم کار نه کوي، کار ډېر ورو روان کړی دی. بل لامل یې دلته د خلکو ډېروالی دی چې خلک پر ډېر دي، ګڼه پر ډېره ډېر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکوونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره که حکومت د پاسپورت ریاست د کارکوونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت ترسره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات شي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1500 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 8000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي، خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوی ده، چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده. بس روزمره د اتیا کسانو کار خپل راکوو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده. ورته ولسوالیو د مرکز ټول مکمل نوبت ده، د هغه نوبت په اساس باندې خپل کارونه مخته وړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورټ جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي، او ځینې چې پاته هم دي. نو یو لامل هم دا دی چې پاسپورت نسی ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي، خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوایدو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پر همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو د هېواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتیر و دول سیزو کیز موجه در کرن سیکتور تا هیچ پام لرنه نرسوی او ترسنگی در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار ندیسوی نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیو که په دې دریو برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتې ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي ترڅو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چه قوی سره د منګه د اولس د خارشاب هغه ضرورتونه ټول د لاره نه مرفوتی فقیر باندې پاتې کیږي غریب باندې پاتې مامور تبا معلم تبا هر یو تبا خپل وخت سره معاش ورکړي او څه आवाजونه جګیږي کنه هر ورځ اورو شکایتونه کیږي هغه چیږي نو د دې شکایتونو د خاموشي په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار اقتصاد د منګه قوی او د هر څه حق په خپل وخت سره ورکړي شاید هغه شکایتونه هم خاموش
د دې ولایت یو تن مالی ورکون کوي څلوي خلن احمد من انتقاد کوي او وای چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدله کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي ترڅو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي ترڅو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. ازادي راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خبرونو دریمه لسیزه پیل کړه. د ازادي راډیو د شل کلن مزل په اړه د ازادي راډیو د شل کلن مزلب د ازادي راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبري اورو. ستاسو ل پیغامونو
بسول شایم د خوست ولایت نه د ازادي راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لوستو مبارکي وایم. د ازادي راډیو و داسې جادوګر راډیو دی یقینا چې په موخې خپل ډیر تفصیل کړه ده ډیر وخت نه ورم نشنه اسمان لاندې وختونه ډیر خوښیږي او د سندرو مېلمانو خبرونه خوښیږي. خارج کې چې کله وم د گئیز نما تقریبا د یو بجې پر اورېده مکمل اورې خو داسې به و چې کله به شپه سره ډیر به خپه وم او بیا مې یو مسجل وخستلو هغه خپرونې مې ثبت کولې بیا به د شپې اورېدم د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې اورېدلې. الله ما د عمر کې برکتونه وچوي الله د اجرونه ډېر کړي.
زده ازادۍ رادیو کارکونکي او اوریدونکي ته د ازادۍ رادیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کو ازادۍ رادیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې ورنې ورځ کار واستلې. ازادۍ رادیو نه مو ډېره مننه کوو هر وخت یې اورو مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل ډېره مننه. د یو پیغام زما دی چې تاسو د یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړه وای کلپانونه خلک د تکولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه الله محمد د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ سره د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېمې لسیزې ته د ازادي راډیو مبارکي وایم. ازادي راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادي راډیو نور دا 15 کاله چې زه په خپل ازادي راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته در عمرم دین خوشاله یو.
ازادي راډیو شل کلنۍ مبارکي وایم چې د شل کال وخت شل کال فرصت ولا
دغه ازادي راډیو د خدمت د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولې دي او ساتیر ته هر وخت په هر باندې مشکلات کې دی خپل کوشش کړی دی همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هیله توجه مې ده ځینې چې نور هم داسې نه پر مخ ولاړ شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.